آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر منوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کېږي. تاسو په مکړې د خبرونو لندسته
د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې وضعیت د هغوی تر کنټرول لاندې دی. پاکستانی پولیسو هغه دوه کسان نیولې دي چې یو 19 کلنه چلې سوځولې وه او د متحده ایالاتو د استازو د مجلس پال راین په رسمي ډول د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی خو هیلری کلینټن وایي چې هغه خطرناک دی.
نن جمعه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 3 کیږي. ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه د معلوماتي ټکنالوژي د کارپو جاوید همدر سره د بایو میټریک د سیستم په باره کې لرو. خو اوس به پر خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو سره د خونړۍ جګړو وروسته اوس په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه دی او د افغان پوځیانو تر کنټرول لاندې دی. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه په بشپړ توګه په وضعي حاکمیت لري.
په هلمند کې وضع زموږ د کنټرول لاندې ده. دښمن هغه پلانونه چې درلودل هغې مخې ته ونه رسېدل. وی نه شو کولی چې کومې سیمې چې هلته زموږ قوتونه دي هغه سیمې دوی ونیسي او یو ستر چیلنج یا لوی خطر یا چالش د هلمند ولایت لپاره رامنځته کړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې د سیمې استخبارات په پاکستان کې د ملا منصور د وژل کېدو په اړوند د عامه خلکو او نړیوالې ټولنې د افکارو د منحرف کولو لپاره طالبانو ته امر کړی چې د خپل ټول قوت سره د هلمند په څو ولسوالیو باندې ډله ییز بریدونه وکړي. د سرپل په ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د سنچارک په ولسوالۍ کې 12 تنه مسافر تښتول شوي دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی امریکا غږ ته ویلي دي چې دا مسافر طالبانو تښتولي خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو طالبانو په قندس کې دوه نور برمته شوي کسان چې درې ورځې مخکې د بغلان قندس په لویلار تښتولي و وژلې دي. طالبانو دغه کسان د یو بس نه مسافر کته کړل او شاوخوا 15 کسان یې پکې برمته کړي وه. پاکستانی پولیسو هغه دوه مشکوک کسان نیولې دي چې د خونځي یو خونکی تر وهلو ډبولو وروسته ژوندۍ سوځولې ده. د غنجلې چې مریم بیبی نومیږي 19 کلنه وه. د هغې نه د یو داسې سړي سره د واده کولو غوښتنه شوې چې عمر یې تر دې دوه چنده زیات و خو مریم دغه غوښتنه نه منلې. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د مریم مور عائشه بیبی ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې د پیښې څخه یوازې 2 ساعته مخکې د هغې لور پولیس خبر کړي و چې 2 ورځې مخکې 15 کسان د هغې کور ته په زور ننوتې وه. 2 کسانو مریم د کور ایستلې وه او په عام محضر کې یې په لغتو وهلې وه. عائشه وایي هغه په کور کې نه وه چې دغو سړیو یې لور اول وهلې ډبولې وه او بیا یې ورته اور اچولی و. هغه د چارواکو څخه وغوښتل چې دغه بې رحمه کسان دي حتمان د عدالت منګولو ته وسپاري. عائشه بیبي وایي د ښوونځي یو مالک غوښتل چې مریم بیبي دي د هغه د زوی سره واده وکړي خو مریم دا غوښتنه نه منله. مریم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په یو روغتون کې مړه سوه ځکه چې د هغې د بدن 80% کې برخه سوځېدلې وه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس پال راین په رسمي ډول د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند د احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند کړ. پال راین کوښښ کوي چې د نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست په عمومي انتخاباتو کې خپل د جمهوري غوښتونکو ګوند یو موټی کړي خو بل پلو بیا د ډیموکرات د ګوند مخکښ کاندیدا هیلری کلینټن وایي چې ډانلډ ټرمپ د جمهوریت ریاست لپاره خطرناک دی او لیاقت نه لري. کلینټن وویل چې د جمهوریت ریاست مقام خورا زیات مسؤلیت، علمیت او ثبات اړتیا لري او زیات کړه چې ډانلډ ټرمپ دغه ډول مزاج نه لري. هیلری کلینټن وویل ټرمپ داسې یو شخص دی چې هیڅ وخت باید د اتمی وسلو کوډونه په لاس ورنکړ شي.
Making Donald Trump our commander in chief would be a historic mistake and it would undo
دا به یو تاریخي اشتباه وي کوم ډانلډ ټرمپ خپل اعلی قماندان وټاکو او دا به زمونږ هغه زحمتونه ابس کې چې دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په ګډه کړی دي. کلینټن د کالیفورنیا له د سان ډیګو په ښار کې د بهرنی پالیسی په حق له خپل وینا کې دا هم ویل چې ټرمپ امریکا او د نړۍ په حق له هیڅ نه دی خبر. په هنګری او سلواکی کې پولیس وایي د نولسو قاچاقبرانو یو شبکې لمنځه وړي چې د یونان او سربیان یې مهاجر او پناه غوښتن کې اروپای هیوادونه ته وړل. د ریپورت تفصیل د خلیل خان اوري.
پولیسو د پنځشنبه پر ورځ وویل چې دغه قاچاقبران د افغانستان، د هنګری او د سلواکی اتباو. هغوی د خلکو نه تقریبا 200 ډالر اخیستل او بیا یې د هنګری نه تر جرمني پورې وړل. د قاچاقبرانو د شبکې د یو کال په موده کې شاوخوا 590 پناه غوښتن کې انتقال کړی دي. پولیس هم درنګ ویل دي چې د قاچاقبرانو د شبکې د نولسو کسانو د جملې نه ډیر لس پیژندل سوي دي او په خلاف جنایي قضیا سب سوي ده. هنګری پر روان میلادي کال کې شاوخوا 10,000 پناه غوښتونکي هم بدیان کړی دي. په هغوی دا تور دی چې په غیر قانوني ډول د سربیا او کروشیا نه د غزن تر لاندې تیر سوي او هنګری ته وشتي دي. خلیل خان، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د نړۍ یو شمیر هیوادونه چې ځان د سوریې ملاتړ کوونکي ډله بولي د ملګرو ملتونو نه غواړي چې د سوریې د حکومت د منځوري پرته دي په هغو سیمو کې خلکو ته خوراکي مواد د هوا نه واچوي چې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي دي. خو ملګري ملتونه د غوښتنه ردوي او وایي چې په دې حق له وروستۍ پریکړه باید چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پخپله وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس هغه 19 سیمې چې دوی پلان لري خوراکي مواد ورته د هوا لاره واچوي د حکومت لخوا محاصره شوی دي او د هیڅ نه خې نخاني نه دل کیږي چې حکومت بعد د غسیمو محاصره ماته کیو مرستندوی موادو انتقال ته به اجازه ورکي. او روسي خبردا چې پورپا کې سخت بارانونو او سیلابونو وطن وجل دي. په پاریس کې د سن سند او به دومره زیات شول چې او به سړکونو ته راپورته شول او چارواکي مجبور شول چې دوه مهم موزیمونه وتړي. دغه موزیمونه چې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلګې د لیدو لپاره ورزي د اوبو په غاړه پراته دي. د هوا پیژندنې مسولین وایي چې د سن پسین کې د 1910 میلادي کال را پدې خو او به دومره زیات شوي نه وي. 15 کسان په جرمني کې هم وجل شوي دي. صدر اعظم انګلا مرکل د سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، باید وایو چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې شایي تاسو زموږ خبرونې د اف ام په څپو سمې وانه اوري. زموږ تخنیکي همکاران په دې ستونزې باندې کار کوي او ډیر ژر به دا موضوع حل سي. تاسو کولی سئ چې زموږ خبرونې په منځنۍ صفه 2,000 په ټول افغانستان کې واوري. خو اوس پراسو زموږ د خبرونې رپورټ ته چې د ملګرو ملتونو یوه لوړ رتبه مقام ویلي چې د نړۍ خوراکي پروګرام په سوریه کې هغو خلکو ته چې په محاصره کې دي د هوا له لارې د ضروري خوراکي موادو د رسولو د کار آخر پلان هم تیار کړی دی. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب رپورټ راستولی دی.
د ملګرو ملتونو د تخمین لمخې 4.6 میلیون خلک د سوریې په هغو سیمو کې اوسیږي چې هلته ورتګ په کامل ډول ډیر ګران دی او ویل کیږي چې تقریبا 600,000 خلک د سوریې په 19 هغو سیمو کې چې زیاتره یې حکومتي قواو محاصره کړي بند پاتې دي. د سکل د شورونه د بشری مرستو د رسولو مسؤلینو د دغه محاصره شو سیمونه سور لسته ځانونه رسولي، مګر د ملګرو ملتونو مقامات وایي چې په دغه محاصره شو سیمو کې خلکو ته په میاشتو میاشتو او یا هم په کلونو عاجل خوراکي مواد نه دي رسیدلي. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رمزي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د غو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د کار د پاره ځنې مثبت اقدامات شوي دي او د دې امید شته ده چې په راتلونکو سورزو کې بس ګټور انکشافات هم مشاهده کړی شي. مګر د دې سره سره بیا هم هغه وایي چې یو محدود انکشاف کافي نه دی، بلکې ملګری ملتونه به دې ته اړ شي چې که د ځمکې د لارې دغو خلکو ته د ضروري موادو رسول دا ممکنه شي، نو هغوی به د هوا له لارې د خوراکي موادو رسول شروع کاندي. هغه وایي
Air delivery is certainly not a substitute for land delivery. Land delivery is more effective, more efficient, and less costly.
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د هوا د لارې د ضروري موادو رسول د ځمکې د لارې ځای نشي نیولی. د ځمکې د لارې نه د موادو د رسولو مصرف کم دی، مؤثریت زیات دی، او هم د ځمکې له لارې په کافي اندازه مواد محتاجو خلکو ته رسیدل کېدای شي. د هوا له لارې د موادو رسول به فوق العاده مشکل او پیچیده وي او هم مصرف ډیر زیات دی، مګر بیا هم دا یو بل لار ده، یعنی په دې معنی کچهرې د ځمکې د لارې د موادو رسول ناممکن شي، نو بیا خو د هوا د لارې نه بغیر بل لار نشته دی. د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د عاجلو مرستو د رسولو د دفتر چارواکو دمشق ته نږدې د داریا په سیمه کې څلورو زرو کسانو ته ضروري مواد رسولي دي، او دا د 2012 کال نه وروستو اول ځل دی چې د دغې سیمې خلکو ته عاجل مواد رسول کیږي. دغې سیمې ته د خوراکي موادو په کاروان کې زیاتره واکسینونه، د ماشومانو دپاره عاجل درمل او خوراکي مواد بار شوي وو. ملګری ملتونه امید لري چې د داریا سیمې ته به د عاجلو بشري مرستو دویم کاروان د جمعې پر ورځ ورسیږي. د ملګرو ملتونو یو لوړ دوه مشاور جان اګلند وایي دا به ډیره مشکله وي چې په ښاري سیمو کې محاصره شو خلکو ته د هوا له لارې عاجل خوراکي مواد ورسول شي، ځکه چې د هوا له لارې د موادو رسول پراخې سیمې ته ضرورت لري. هغه دا هم ویلي دي که چیرې د ځمکې له لارې محتاجو خلکو ته د عاجلو موادو رسول ناممکنه شي، نو بیا خو ضروري مواد په هلیکپټرونو کې دغو خلکو ته رسول کیږي. هغه وایي
And for that world food program would have need air clearance.
په دې خاطر د نړۍ د خوراکي موادو د پروګرام دفتر دې ته ضرورت لري چې د حکومت نه اجازه وغواړي، ځکه چې هغوی به د تجارتي کمپنیو نه استفاده کوي. ښاغلی اګلند وایي چې محتاجو خلکو ته د ځمکې او یا هم د هوا له لارې د موادو رسول د حکومت اجازې ته د دې لپاره ضرورت لري چې د بشري مرستو د رسولو د مسؤولو اشخاصو د حفاظت ضمانت هم وشي، مګر هغه وایي چې په سوریه کې جنګونه ځینې وخت د ضروري موادو د رسولو کاروانونه هم ډیر زیات د خطر سره مخامخ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. په داسې حال کې چې په یمن کې بشري حالات مخ په خرابېدو دي، د ملګرو ملتونو ادارې د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې په جنگ ځپلي یمن کې د میلیونو ملکي کسانو سره مرسته وکړي. د جنیوا څخه لیزه شلاین رپورټ راکوي چې خلیل خان باید درته واوروي.
په یمن کې د ملګرو ملتونو کوارډینیټور جیمی کولډریک په یمن کې بوران پټ پرالی او ویلي دا داسې یو جنگ دی چې په ګاونډي سیمې سوریې کې د روان جنگ له وجې تر سایو لاندې شوی دی. هغه زیاتوي په داسې حال کې چې سوریې کې چې کوم بد حالات دي د ټولو پام هغې ته اوښتی، خو په یمن کې د 2 میلیونو یمنیانو بشري وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی.
The scale of the emergency is tremendous. The scale of the needs is massive.
دا استراری حالت کا چا ډیر لوړ ده، دا اړتیا او کا چل وړ ده، او د بوران ژوروالی به حساب دی، او د دې سره سره د خلکو کړهونه د نه منول دي. هر خوا د چې وګوره د هر چا سره چې ووینې د بوران ور باندې اغیز کړی دی. د یوات په هر برخه کې چې د هر چا سره ووینې د جنگ احساس کړی دی. د یمن حکومت او د هوتی اغیان د څو کلنو راځي په غیر عادي کورنی جنگ اخته دي، خو د تباہی او کچا او ملکی کسانو ته خطرونه لا هغه وخت وروسته په جدید توګه زیات سول چې کله سعودي عربستان په 2015 کال کې خپل تباه کوونکي هوایي بمباریو کمپاین پیل کړ. میک کولډریک وایي داسې بریښي چې له کوم وخت راځي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب څو اونیو له مخې د سولې خبرې پیل شوي دي، نو په جنګ کې کمی راغلی دي. سره له دې هغه وایي د وضعیت خرابېدل جاري دي، ځکه چې خلک د هیواد په تباسو زیربناوو کې ژوند تېروي او اقتصادي وضعیت هم خراب دی. هغه زیاتوي چې جنگ خصوصا پر ماشومانو ډیر بد اغیز کړی دی.
10,000 kids under 5 was mentioned as a figure of people who of children who have died through preventable diseases.
لزره ماشمان چې عمرونه د 15 کلونو کم دي شمیره شول سوي چې د هغه ناروغي لوجه مرسم دي چې مخنیوي کېدای سوي او یا روغتیایی اسانتیاوی ندی ورته برابری سیوی. ده مثال پا توگه ده نسناستی او ده سینه بغل ناروغی. او داسی دیر زیاد مرگونه پا حقیقت که بیا ده سوی تغذیل وجی سیوی دی. مک کولدریک وای شاوخوا 200,000 کسان ده یمن څخه وتلی دی او 2.5 میلیون دیتا مجبور کل سیوی دی چه خپل کورونه پریش دی. او اوس په یواد که دننه بیزای دی. تیر کال د ملګرو ملتونو سازمان د 1.8 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه چې د 2.6 میلیونو خلکو سره چې وضعیت یې ډیر خراب و د ژوند ژغورونکې مرسته ورته برابره کړي، خو د تاسف ځای دی چې یوازې 1% مرسته ورکړل سوه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
ترنو ریدونکو اوس پام کړی دی راپورته. د فواید عامه وزارت وایي د ننګرهار په ولایت کې د بهسودو د دوهم پل کار به په راتلونکو درو میاشت کې بشپړ سي. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
د یو زاړه پل دواړو خواو ته لسګونه موټرې ولاړې دي. پل تنګ او پرې د تلونکو موټرو او خلکو کچه خورا ډیره ده. دا د بهسودو پل دی. د ننګرهار د څلورو ولسوالیو سربیره د کونړ او نورستان موټر هم لامدې لارې تیریږي. په څنګ کې یو بل پل هم له نمایي ډیر سرته رسېدلی، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی ځکه سیند را ډیر شوی او د کار چاره پکې نه کیږي. دغه نوی جوړېدونکی پل 3.5 متره اوږد او د 8 مترو په پلنوالي سره اټکل شوی، خو دا څوم وار دی چې د قرارداد وخت یې سرته رسي او لا هم نیمګړی دی. د ټولګټو چارو وزیر انجینر محمود بلیغ نن ننګرهار ته راغلی و. خبریالانو ته وویل چې دا ځلې په جوړوونکي شرکت فشار راوړی او دغه پل به تر راتلونکو 3 میاشتو ګټې اخیستنې ته چمتو شي. هغه فشار چې مې نن په کمپنۍ راوړی، تر راتلونکو 3 میاشتو به انشاءالله دغه پل ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړی وایي دا وارې له جوړوونکي شرکت سره په سخته ژبه خبرې کړي، خو د دغه پل د جوړوونکي شرکت دلیل دا دی چې په سینو ډیرې شوي نو ځکه کار په ټپه ولاړ حالت کې دی. ولسی خلک هم د دغه نوي پل جوړېدو ته په تمه دي او وایي زر تر زره دي دغه چاره سرته ورسي.
دا د لاره بنده ده، دویم پل به کار پې نه کېږي. چې کار پکې کېدلی اوس به وخته خلاص شو. دا ټول مشکل دولت کې دی، عوامو ته ستونزه جوړه کړې ده. اوس غاړه هم لاره بنده ده، دې غاړه هم لاره بنده ده.
دا عمري سرطان دا نه شو، دا پل نه شو، دا اوږد دراز مره شو د ننګرهار خلکو دپاره. دی بندیز کې مریض به یي، جنازه شته، ډولۍ به یي، نور ضروري کارونه به د خلکو یي. دلته 2 ساعته پیرلته تیریږي.
د بهسودو پر سیند دغه دویم پل د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په وخت کې پیل شوی، خو د نوي حکومت په ټاکنیزو ناندریو کې چارې په ټپه ودرېدې ځکه جوړوونکي شرکت ته پیسې نه رسېدې. د ډیرو خلکو باور دا دی چې که دغه پل زر تر زره جوړ نه شي نو په زاړه پله تیریدونکي خلک او موټرې به لا نورې په ستونزو کې ولویږي. زبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرۍ دی مرکېته. درنو اوریدونکو، طالبانو 2 ورځې مخکې په کندوز کې د یو سرویس موټر څخه مسافر کښته کړل او کوم 15 کسه یې د ځانه سره بوتلل. وروسته طالبانو وویل چې 12 تنه یې د بایومیتریک سیستم څخه په استفادې پیژندلې او وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبره رد کړې ده چې د بایومیتریک سیستم ته دې لار پیدا کړې وي. موږ د معلوماتي ټکنالوژۍ د کارپوه جاوید همدرد سره په دې باره کې مرکه کړې ده چې دا څه ډول سیستم دی، څنګه استعمالیږي او د څه دپاره استعمالیږي.
جاوید همدر صاحب، دغه بایومیتریک سیستم څه ډول یو سیستم دی؟
د بایومیتریک سیستم د تخنیکي لحاظه کله چې تاسو په یوه کمپیوټري یا ډیجیټلي سیستم کې د انسانانو هغه مشخصه بیولوژیکي معلومات ثبتولو لپاره، د دې معلوماتو مصنوعیت او امنیت لپاره دوی هغه بیولوژیکي ځانګړتیاوې ثبتوي چې په هغه کې د ګوتو نښان، د لاسونو نښان، د سترګو نښان، د ډي این اې سامپل او داسې نور راځي. دې ته د بایومیټریکس معلومات وایي چې په هر انسان کې دغه معلومات او دغه ځانګړتیاوې موجودې وي او د هر انسان یونیک یا ځانګړي معلومات وي.
خدا چې دومره ځانګړي او خاص معلومات دي نو دا خو پوره اهمیت لري. دغه سیستم چې اوس په افغانستان کې موجود ده، دغه سیستم څومره مسؤل سیستم ده؟
دا معلومات نه تنها امنیتي لحاظ ډېر زیات بارګښت معلومات دي، بلکې د شخصي مسؤلیت او د شخصي اړین په چوکاټ کې هم دا ډېر بارګښت معلومات دي. او دغه دلیل هم چې دا ځانګړي معلومات دي هر انسان ته د دې اهمیت لا هم نور ډېروي. غیر متاسفانه په دې سیال کې چې دا خپل معلومات بایومیټریکس یا بیولوژیکي معلومات انسانانو په ډیجیټلي او کمپیوټري سیستمونو کې د امنیت او مسؤلیت لپاره کاریږي، خود دې نه سوې استفاده کولای شي چې ډیر جدي عواقب ولري او مشکلات رامنځته کړي. او متاسفانه په دنیا کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اوریدونکي هم پوهیږي، هیڅ د سیستم ډیجیټلي او کمپیوټري تر اوسه نشته چې ادعا وکړي چې هغه د سل کې ساده مسؤله او امن ووسی. نو د دې معلوماتو راټولول او بیرته د معلوماتو استفاده یو ډیر اساسه موضوع ده او ډیر احتیاط باید ورسره وشي.
یعنی داسې پروګرام نشته دی چې څوک دی ونکړي شي دغه کمپیوټر کې چې دا کوم معلومات دي د یو انسان د هویت په اړه کې مهم معلومات دي ورته لار پیدا نکړي شي.
متاسفانه چې د 100% مسؤلیت په نامه په ډیجیټلي نړۍ کې شی موجود نه دی، هیڅ شی 100% مسؤلیت نه دی. او د امنیت او مسؤلیت لپاره تدابیر شته که د مسؤلیت هغه کړی یا هغه بندونه ډیرولی شي او مسؤلیت تر یو ډیره حاله پورې، مګر د 100% امنیت په نامه په ډیجیټلي نړۍ کې د کمپیوټر په نړۍ کې شي نشته متاسفانه.
په افغانستان کې چې دغه سیستم موجود دی، د کې د څه ډول مامورینو یا د څه ډول کسانو معلومات راغون شوی دی؟
تر کومه زه پر دې خبر يم او زه معلومات لرم شخصي د بایومیټریک سیستم د څو کلونو په دې خوا دا معلومات ټولېږي په افغانستان کې، او مشخصا دا معلومات د ملي پولیسو او د ملي اردو د منصوبینو د بایومیټریک معلوماتو پر ټولولو کې او څه مدالان د بده په تیرو کلونو کې هغه افغانان چې د سرحد نه اوښتل او راوښتل د فکر کوم نړیوال ځواکونو د خوا هم یو څه مدال د معلوماتو راټولېدل چې وروسته د فکر کوم دا پروسه ودرېدله. خو ټول هغه امنیتي منصوبین چې د افغانستان امنیتي سکتوري وزارتونو کې او نهادونو کې کار کوي، زه فکر کوم چې یو شرط دوی د ثبت او رجستریشن همدغه بایومیټریک معلومات چې دا باید راټول شي، چې نه تنها په پاکستان کې په یاد افغانستان او پاکستان سرحد کې، بلکې په ټوله نړۍ کې تاسو خبري چې بایومیټریک معلومات راغونډول یا ټولول په ټوله نړۍ کې یو رایج او معمول اصل دی. نن سبا په ټوله نړیوالو هوایي میدانونو کې او سرحداتو کې تاسو تګ راتګ کوئ، مخصوصا هغه وادو کې چې هغه کې د ویزه شرایط نسبتا سخت یا د امنیتي لحاظه بایومیټریک معلومات راغونډیږي.
د افغانستان دغه بایومیټریک سیستم څومره مسؤل دی؟ دغه سیستم نه کسو مواد غلا کوي، دا کوم سی ډی کې موجوده وړي، دا څنګه وړي، څنګه دغه سیستم ته ننوتای شي څوک؟
بله خادم صاحب، لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، زه په دغه مشخص مورد کې متاسفانه دقیق معلومات نه لرم. هماغه څه چې معلوم ما هم د رسنیو له لارې اورېدلي دي چې طالبانو په اصطلاح ادعا کړې ده چې دوی د بایومیټریک معلوماتو له لارې دا پیژنګلوي ترسره کړي دي، مګر په عمومي ډول تخنیکي چوکاټ سره هېڅ شی 100% مسؤل نه دي. او متاسفانه یو مشکل چې هغه مسؤلیت نور هم د سوال لاندې وړي او امنیت د ډیجیټلي معلوماتو د خطر سره مواجه کوي، هغه دا دی چې کله تاسو د معلوماتو نه د یوې مسؤلې شبکې دننه لاسرسی ولرئ، په دې مشخصه موضوع کې نه، په عمومي چوکاټ کې خبرې وکړو، چې تاسو وکولی شئ داسې یو سیستم ته یا کمپیوټر ته یا شبکې ته چې هغه دغه مسؤل معلومات په هغه کې ثبت کړي لاسرسی ولرئ، یا مثلا هغه کمپیوټر ته په لاس درشي، یا هغه د سټوریج یا ثبتولو منبع چې یو ډیسک دی تبان یا په بل شکل په ټایپ په شکل سره د معلومات پکې ذخیره شوي دي، که هغه د تاسو لاسرسی ولرئ فزیکي ډول سره، نو د سیم امکانات د سې پروګرامونه او د سې د سې تګلارې شته، تاسو وکولای شئ هغه معلومات د دې سیستمونو راوباسي او د هغه معلوماتو استفاده وکړئ. دا معلومات عام کېدای شي چې د امنیت او مسؤلیت برخه کې ډېر مثبت استفاده ترې وشي، او منفي اړخ دا چې څنګه چې تاسو کمپیوټر ته دا معلومات ورکوئ، تاسو کولای شئ د کمپیوټري سیستم د طریقه هغه معلومات بیرته هم واخلئ، او په آن وایت کې دا کېدای شي تثبیت شي چې هغه انسان یا کس کوم کس دی، او نور معلومات چې په هغه بانک کې د دې بیولوژیکي معلومات سره تړلي وي، چې هغه هویت دی یا وظیفوي معلومات دي یا شغلي معلومات دي، هغه هم کېدای شي ترلاسه شي.
ډېره مننه همدر صاحب، فورم ودان.
مننه، ډېره تشکر.
جولی اولی دا اسمان سرگی رنگی دی
لنډیز اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو سره د خونړۍ جګړو وروسته اوس په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه دی. په سرپل کې چارواکي وایي د ولایت سنچرک پولیسوالۍ کې ولستنه مسافر تښتول شوی دی. پاکستانی پولیسو هغه دوه مشکوک کسان ولیدل چې د خونځي او خونکي تر وهلو ډبولو وروسته ژوندۍ سوځولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس پال راین په رسمي ډول د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند کړ. خو د دیموکرات ګوند مخکښه کاندیده هیلری کلینټن وایي چې ډانلډ ټرمپ د جمهوری ریاست لپاره خطرناک او لیاقت نه لري. په هنګری او سلواکیه کې پولیسو ویلي دي چې د 1900 قاچاقبرانو یو شبکې لمنځه وړي ده چې افغانان هم پکې ول. او رسای خبر دا چې په اروپا کې سخت بارانونه او سیلابونه وټانه وجلی دي. په پاریس کې د سنسینو په دومره زیات شوې چې اوبه سړکونو ته راپورته شولې. 15 کسان په جرمني کې هم وجل شوې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14. په کندهار، هرات، جلال آباد کې باندې اسمان شین وي. په غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي. او په فراه کې به او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زمونږ همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. تاسو ټول پر خدای سپارو. خو بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې زموږ خبرونې دوام لري.